دوی نه درلود. خو اوس په افغانستان کې هم باید خلک دا په ښه نیت ونیسي. دا ورښتونه یو لوی نعمت دی او دا باید ورښتونه ذخیره کړي. ګوري که موږ او تاسو ځمکې لرو چې کښت مو نه دی کړی او ځمکې همداسې شاړه پراته دي او که په ویاله کې اوبه راځي دا اوبه باید استفاده کړو. دا ځمکه خړوب کړو. هغه د ځمکې خړوبول په دغه وخت کې نه یوازې چې دا اوبه تاسو د ځمکې لاندې اوبه ته هدایت کوي. ځمکې لاندې اوبه کې باز چارج کېږي یا بېرته تغذیه کېږي. دا د ځمکې هغه نمک هم دا ورباندې کمیږي. نو که خلک امکانات لري د وچ ساګانو لري د وچ ساګانو کې دا اوبه ذخیره کړي. که موږ تاسو کوچنی بندونه جوړ کړی یو هلته باید اوبه ذخیره شي. که په ځمکه کې کوم ځمکه لرو چې هلته کښت مونه دی کړی او تاسو اوزګار دی هلته باید اوبه ذخیره کړو. نو دا په افغانستان کې خو موږ تاسو دا برمې لرو چې وچ دی. دا برمې هم کېدای شي چې دغه اوبه نه ډک شي. دا اوبه ډېر مفید دي. او که موږ تاسو واورې لرو واورو هم باید هغه ځایونه کې چې لبامونه یې جمع کوو هلته یې واچوو چې هلته خامه دی چې په طبیعي توګه ویلې شي ویلې شي او ځمکې لاندې اوبو ته ورسېږي. نو دا باید اوبو تر حده چې امکان لري باید په منطقه کې پاتې شي. که دا په د واورې په شکل دی که د باران په شکل دی باید پاتې شي او دا د ځمکې هغه نم ورباندې ښه کېږي. د په راتلونکي کې په دوبي کې بیا دا د اوبو دغه د ځمکې لاندې اوبو تغذیه کوي او د ځمکې لاندې اوبو سطح بیرته پورته کیږي.
په شهرونو کې آیا د باران له اوبو هم ورته استفاده کولی شو چې د باران اوبه مثلا په حویلې کې ځای ورته جوړ کړو یو څه ژور ځای او هلته ذخیره کړو او کنه یوازې له واورې سره دا کار کولی شو چې په خامه سیمه کې واچ
د باران اوبو هم کېدای شي چې دا مونږ او تاسو یې ذخیره کړو په حویلی کې لرو هلته یې ذخیره کړو. که دا ذخیره سیستم یې لرو هلته په یو ذخیره کې ذخیره کړو بیا بیرته یې استفاده کړو د حویلی د اوبو ورکولو لپاره. خو دا سیده په شهرونو کې بیا د هوا ککړتیا او د ځمکې سر ککړتیا چې دی ډېر ډېر متاسفانه یو لوی مشکل دی. تاسو کابل وګورئ نو دا اوبو هم د باران اوبو هم ککړوي. نو دا یو د ککړتیا موضوع دی چې موږ تاسو دا اوبه ونیسو او وچ ساګانو کې هدایت کړو. نو بیا دا ککړتیا هم ځان سره د ځمکې لاندې اوبو ته جریان کوي او بیا دا یو بل د موضوع د کیفیت موضوع منځته راځي. خو په اطرافو کې دا مشکل لږ دی. دا د ځمکې په سر کې دا ککړتیا لږ دی. په شهرونو کې هم که موږ تاسو د شنه ځایونو کې دا واورې او دا اوبو هلته جمع کړو بیا دا د شنه ساحو بیا دا اوبو ککړتیا تصفیه کوي په طبیعي توګه. نایتروجن او دا فاسفورس نیسي او که هلته کوم بل ځایونه دي خو په مستقیمه توګه که چاګانو ته موږ دا هدایت کوو بیا هلته دا د
او بخشی دست نشت که ده مثلا کابل ده. په کابل که چکل باران نیم ساعت ووری نیم ساعت روست ممکن هوا یو چه بهترشت لغه و روست که کم باران رازی اخه دیگه چاگانو تا سوک که دایت که دغه و با ممکنه ده؟
بلکل خواهم ده بست ده چه ده پا نور هوادونو که دست ده چه فلترون نصف ده پا پایپ که کلا چه باران وریگی ده باران اغه لومړی څو دقیقې فلټریږي. دا ټول فلټر اوبو یو خاطزي او بل بیا د اوبو ذخیره کوي او هغه اوبو د تشنابونو د منځلو لپاره او د سیانو لپاره او د حویلی د اوبو ورکولو لپاره استفاده ځینې کوي. نو په افغانستان کې متاسفانه دا څه شی نشته. موږ تاسو څومره اوبو چې راځي ناوونه نه حویلی ته راځي او له حویلی نه جوچې ته ځي او له جوچې نه بیا ځي همداسې د کوڅو نه بهر بیا کابل سیند ته داخلیږي. نو دا متاسفانه دا موضوع ده. خو که څوک داسې ذخیرې لري دا اوبو ذخیره کې دا اوبو بالکل دومره ککړ هم نه دی چې د حویلی نه تشنابونو مینځلو نه او د حویلی اوبو ورکولو نه نه وي. نو دا خو استفاده کولی شو. خو ځمکې لاندې اوبو بیل بس دی ځکه چې ځمکې لاندې اوبو بیا دا سیده چې مونږ تاسو په مستقیمه توګه دا یو خطر دی چې دا کارتیا به زمکه لاندې وبوته انتقالېږي کومه تاسو په سر په زمکه په سر کې کوم تاسو نوې یوه کوچنۍ د ځای لرو چې الته شنه دي الته وبو ذخیره کوي او اور ذخیره کوي بیا دا د خطر کموي ځکه چې دا بیا په طبیعت توګه نایتروجن او فاسفورس او کاربن دا شایم چې دي په وبو کې بیا دا په طبیعت کې دا د شنه بوټي بیا دا اخلي نو اوبه په طبیعت کې تصفیه کیږي تاسو په 100% نه واخو یو اتیا فیصد او اتیا او یا فیصد تصفیه کیږي نو په پاکو بوزي زمکه لاندې اوبه ترسیږي.
سړي سپ تاسو مخ کې ایران ته اشاره وکړه له پاکستان ما سجر رادیو یو راپور لري چې هلته هم د اوبو سطح د زمکه د لاندې اوبو سطح ډیره ټیټه شوې ده په مترونو مترونو ژوره شوې ده. هغه راپور به هم لاوریدونکو سره بیا شریک کو. خو که د ایران موضوع ته راشم، ایران خو حتی داسې خبرې کړي چې د ایران جمهور رئیس ویل تر ژمي پورې باران ونه شي تهران باید تخلیه شي. دغه په عموم کې دغه د ټولې سیمې دغه وچکالي مخنیوی څرنګه کېدای شي؟ څه وړاندیز تاسو د یو متخصص په صفت لرلی شئ؟ ګورې، وچکالي
یو طبیعي پدیده ده، خو د اقلیم بدلون له کبله دا طبیعي پدیده ډیر شدید شوی دی او تکرار ډیر شوی دی. دا په دې معنا چې اوبو مونږ او تاسو لرو، دا اوبو چې په خوا ورښتونه کېده دلته کیږي، خو په بل باندې دا په دې معنا چې مونږ انتظار یې نه کوو، خو اوبو راځي به ورښت دلته راځي او سیلاب منځ راځي او دا اوبو متاسفانه دمره د استفاده وړ نه وي. نو دا غیر متوقع حالات لپاره مونږ او تاسو باید آمادګي ونیسو. یو باس دا دی چې اوبو کله چې دلته موجود وي ورښت وي بارانونه وي باید دا مدیریت شي. دا ایران هیواد دا زیربناوي لري، موږ او تاسو په مقایسه اوویشتواره ډېرې لویې ذخیرې لري. افغانستان یوازې 2 میلیارد متر مکعب د زیرمې هغه ذخیرې بندونه لري، خو ایران 2.5 میلیارد متر مکعب ذخیره لري. خب بل موضوع چې په ایران کې بیا متاسفانه په افغانستان کې لوی مشکل دی، هغه د اوبو استفادې مؤثریت دی. هلته اوبو ډېر لکه افغانستان په مقایسه د ډېر اوبو هلته د کرهنې لپاره استفاده کیږي. د اوبو لګولو طریقه او کرهنه هلته دومره پیشرفته نه دي، متاسفانه ډېر اوبه ضایع کوي. هغه کښتونه چې دوی کوي دا خو د اسلامي انقلاب چې هلته وشو دا یو بحث و چې ایران باید خود کفا شي، یو دا د یک پکارهنه په سکتور کې هم باید خود کفا شي، او دا متاسفانه ډېر یو غیر منطقي او ډېر زیان رسوونکي پدیده و یا مفکوره و چې باید یو هیواد له هر کبله خود کفا وي. نو دوی خپل اوبو متاسفانه مصرف ډېر له التیا نه له هغه بنانه چې دوی په طبیعي توګه د ورښتونو له کبله ترلاسه کوي دوی ډېر استفاده وکړه. دوالته دا مشکل راغله او د اوبو مصرف په افغانستان کې متاسفانه ښه نه دی. مونږ او تاسو هغه مثلا هندوانې دغه شیان چې دومره ارزښت په مارکیټ کې نه لري، متاسفانه د هغوی لپاره ډېره ارزښتناکه ځمکې لاندې اوبو مصرفوو چې بیا په ارزښت یې په مارکیټ کې په نشت حسابېږي. نو مونږ او تاسو باید دا کښتونه کم کړو، دا کښتونه چې ډېر اوبه غواړي یوازې هغو ساحو ته اختصاص ورکړو چې اوبو موجود دی، لکه په ننګرهار کې، په کونړ کې، هلته چې سیندونه دي، هلته چې اوبه نه دي، باید مونږ او تاسو یوازې هغه کښتونه وکړو چې د ارزښت وي، لکه به ارزښت وي، لکه زعفران، لکه هنګ، لکه بعض شیان چې اوبه لږ غواړي خو ارزښت ډېر تولیدوي. او بل بحث دا دی چې د اوبو استفاده باید مؤثر کړو. هغه سیستم د قطرهیي سیستم دی، بل سیستمونه دی چې باید دا په تدریجي توګه په افغانستان کې پلی شي. یوازې په یو کال دوه کال دا نه کېږي، په ایران هم باید دا سیستمونه باید پرمختللي شي. ایران هم په دې کوشش کې دی چې اوس دا مفکورې په اساس چې مونږ او تاسو وایو د فراسر زمینی کښت یا زراعت یا کرهنه چې مونږ زو یو بل هیواد کې یو بل هیواد څخه ورښت لري، ښه ځمکه لري، هلته ښه نتیجه ورکوي، هلته زو له هغه ځای نه کښت کوو، هلته زراعت کوو، بیا په یو تقسیم بنا یو مشارکت له هغه ځای نه بیا تولیدات خپل هیواد ته واردوو. نو دا یو مفکوره ده چې اوس دوی غواړي په افغانستان کې دا کار وکړي. هلته چې کښت مؤثر وي، خو افغانستان یو مشکل لري چې د اوبو مدیریت متاسفانه سم نه دی. ما وویل چې زیربناوې ډېر نه لري، دا ایران اوس متوجه شوی دی چې دوی کېدای شي چې بل هیوادونو ته لاړ شي، هلته غنم وکړي، هلته بیا غنم هغه خپل سهم بیرته هیواد ته وارد کړي. نو دا بس دی چې باید موږ تاسو په دغه اوس پوه شو چې دا بس ښه نه دی چې موږ په هر څه خودکفا اوسو. نو بعض شیان دي چې له بل هیواد نه وارد کړو موږ ته ارزانه تمامېږي. دا باید هغه لیدلور مو باید دراز مدت وي، سل کالو نه باید داسې لیدلور ولرو چې دا منطقه وچیږي. دا منطقه اوبه ډېر مهم دی، هغه د څښاکو لپاره ډېر مهم دی، د طبیعت لپاره ډېر مهم دی. نو دا نه شي کېدای چې موږ هغه اقلام پرې تولید کړو چې دومره ارزښت هم نه لري، او د ځمکې لاندې اوبو او د اوبو په عمومي توګه د اوبو منابعو ته ډېر اړتیا لري او ډېر اوبه غواړي.
سجید صاحب ډېره مننه. کور ودان او اوس په ورش د پاکستان راپورته د خیبر پښتونخوا له مردان راپور لرو. د ازجرړو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه مو د مردان یو کلی ته ورولي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولست تسکلو د صفا او بوله لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه یو کیلومتر او لمردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دویش کلون راسي د نږدې کلو نه په سرونو اوبه راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکو بچا رحمان مشال رډي تو ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وی په هغه ورځ د مزدورې نه رخصتي کوي.
مخکې د دوران و چې منګه باد چا د کور او بوي او بس هغه نوم راوړي په سر باندې په لوخي کې بمتي بالټو کې راوړي ځان د سکو د پاره نه پاغمنې بمنګه گزاره کوله. اوس د سي دوران رالې چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ وز منګه داسې دغه به کاوه چې دې کې و د چینچانې منګه راوړو. په دې کې منګه داسې مرګري دي چې د الله درزاد لپاره منګه لټین کیمرا ولي خداس منګه مستقبل نه دی.
ایشیایي پرمختیایي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنٹ آوټلوک کې وای چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو لنشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادی سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزورې پالیسی دي. د مزدور آباد جانگیر خان وای چې کله په خلی کې د اوبو ستونزه سیوا شو نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هوارا نشوه.
چا چې وس لرو هغه کویانو په حساب سره جوړ کړ، چا چې وس نه لرو هغه به اوبو پاتې شو. دا غوی د پاره بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مو شو تقریبا 98 کروڑ روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا وب کمی دي. آبادی سیوا ده د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی پاغې کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي پای کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د ځمکه لاندې اوبه هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فار ریسرچ اینڈ واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سړنیز راپور کې وایي چې په تیرو اتو کلونو کې د ځمکه لاندې د اوبو په مقدار کې شپږ سلنه کمواله راغلي. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د تیرو لسو کلون راسی په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له تیرو دوو کلون راسی شیشام نهر وچوي.
او چونکې دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتی ونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره وبکی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړي او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 میلیونو سیوا ماشومان د سکلو صفا او بوتا لاس نه لري، او هر کال شوخه 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفای د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کانټامینیټډ اوبه استعمالوي. په خبر کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکو اسف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي دارو کې د پوهاوی کمی دی.
چې کوم زموږه اورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمیږي، ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي، او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي لګیا دي
کمیږي. ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکوب میټرا کم شوی او یوازې 1100 میوکوب میټرا پاتې شوی، چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلونکو لسو کلونو کې لس نه تر 11 ټریلیون روپے پکار دي، چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي، د اوبو د استعمال تکلارا، جدي پالیسي او عام خلکو، کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان کې لکه څنګه چې وړاندوینه شوې ده ممکن روانه اونۍ په غرونو باندې واوري وشي. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. د دسمبر 11مه یعنی روانه اونۍ د غرونو نړیواله ورځ په ځانګړي ډول طبي یخچالونه د غرونو چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورس بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي، چې کرنه، مالداري او د ټراک پاک اوبو ته د لاسرسي په برخه کې د خلکو ژوند ګواښي. له دې امله رامنځته شوي سیلابونه بل هغه څه دي چې د ډیری ولایتونو اوسیدونکي اخیستي دي. د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان د طبي یخچالونو د خوندیتاب لپاره د جنو اړینو اقداماتو سپارښتنه کوي. په دې اړه یو راپور لرو.
باغونان ډیر متضرر شول، دلته د کلونو کلونو تکلیفونه د خور سره خور شول.
بنوال هدایت الله سادات وای د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د منو باغونه چې د کاریزونو بوته خیول په بشپړ ډول وچو دي.
د کاریزونو بوته شوي کوم باغونه چې موږ کاریزو بوته خو اکثر وچو دي. متضرر خود څه کوي چې سلب صد له باندې تللی دا بوغونه پوک ختم شوی.
په افغانستان کې پر لپسې څو کلونو وچکالی یو یوازې کروندګر او بڼوال سونځو سره نه دی مخ کړی، بلکې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو له امله د ښارونو اوسیدونکو اندسخه قبوله کم اکثره هم مخ. د کابل له خیرخانی سیمې او اوسیدونکو نجلا ازادي رادیو ته وویل
او به نشته په نلو کې په هفتو بنه راځي څاملره لاغه موچ شوی ده.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ ده. غرونه یوازې لوړې څوکې نه دي، بلکې د ژوند بنسټیزې سرچینې هم دي. په ځانګړي ډول طبي یخچالونه چې د اوبو اصلي سرچینې دي، خو له بده مرغه په افغانستان کې د اقلیمي بدلونونو له امله دا یخچالونه ورځ بلې ته د اوبو کېدو په حال کې دي، چې په راپور کې مرکه شویو کسانو یې له امله د ځینو رامنځته شویو ستونزو په اړه وویل. له دې امله بله ستونزه د سیلابونو راوتل دي، هغه څه چې په وروستیو څو کلونو کې د افغانستان د ډیری ولایتونو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي دي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکي چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د روان کال په پسرلي کې د دوی سیمه کې د سیلاب تر راوتلو له امله دی او هم د سیمې نورو سیدونکو سخت اغیزمن شول.
ډیر زیات زیانمن شو، زموږ باقی زیانمن کړ، ترکیې ټول یوړل. موږ چې وی غرنې سیمه کې اوسېدو، لارې هم اوبو تخریب کړې او لمنځې یوړې. هغه مهال هیڅ هم موږ سره مرسته ونه کړه، اند اوبو چینې او ویالې هم لمنځه ولاړې.
د چاپیریال ساتنې د برخې پوهان وایي اقلیمي بدلون په افغانستان کې د غرونو طبیعي یخچالونه له جدي خطر سره مخ کړي دي، لکه د پامیر، هندوکوش او بابا غرونه چې په شدت سره د طبیعي یخچالونو اوبه کېدل یې نه یوازې د وچکالۍ او سیلابونو لامل کېږي، بلکې په خبره یې د افغانستان د برېښنا سکتور هم له جدي ستونزو سره مخ کوي. خو دغه ستونزې د کابو کولو لپاره باید څه وشي؟ د چاپیریال ساتنې او کرنې برخې په ساحل دوران په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ملي یخچالي څار سیستم باید جوړ شي، چې په هغه کې د ریموټ سنسنګ یا سنجش له لری لارې امدارنګ جی آی اس او صاحب سټیشنونو منظم څار تر سره شي. د واورې د ساتنې ټکنیکونه پلی شي، لکه د حق بادونو څنګه مونږ مخنیوي وکړو چې واورې لزان سره وړي، امدارنګ د نباتي پوښخ بیا رغول دي چې په هغه کې د غرونو لپاره مناسب بوټي بیا کرل او د دې د څر کنټرول دی. د وبو او خيار مدیریت مسؤلیت دی چې په دې کې د کوچنی او منځنی بندونو جوړول، مصنوعي ریچارج او وسري او بولګول سیستمونو برابرول دي، د غرونو د ټولنې روزن او ظرفیت لوړول، د اقلیمی خطرونو پیژندنه او د بیړنیو حالتونو پلان جوړول دي.
د دسمبر 11مه د غرونو نړیواله ورځ د ورځ په 2023 زیږدیز کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د غرنیو سیمو د ارزښت، د چاپیریال ساتنې، د غرنیو سیمو د اوسیدونکو د ژوند او دوامداره پرمختګ په اړه د پوهاوي زیاتولو په موخه نومول شوی ده. سکل د غرونو د نړیوالې ورځې شعار دی، طبیعي یخچالونه په غرنیو سیمو او له دې سیمو ورهاخوا د اوبو، خوړو او معیشت لپاره ارزښت لري. ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې دا یخچالونه د اقلیمي بدلون له امله په شدت سره مخ په اوبو کې دودي. د ملګرو ملتونو سازمان د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته کیدونکو ستونزو د مخنیوي لپاره د لا پیاوړو هڅو، د غرنیو ایکوسیسټمونو د ساتنې او د نړیوال ملاتړ غوښتنه کړې ده، تر څو د افغانستان په شان غرنیو هیوادونو سره چې ډیری تکای هم په همدې غرونو دا مرسته وشي او د طبیعي یخچالونو د نه جبرانیدونکي له منځه تلو مخه ونیول شي. که څه هم افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لس تر ټولو زیانمنونکو هیوادونو په ډله کې دی او دغه هیواد په 2015 کال کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کنوانسیون غړیتوب هم ترلاسه کړی، خو د سږ کال د نومبر په 10مه په برازیل کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د 10م کنفرانس یا COP دیش کې استازی نه وبلل شوی. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان ولې د طالبانو حکومت استازیو ته د کنفرانس کې د ګډون بلنه نه و ورکړې، دې سازمان څه نه ویلي، خو هغه مهال د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا محدودیت په نړیواله کچه د طالبانو د رسمیت نه پیژندنې په خاطر دی. د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ملي ادارې هم COP دیش نړیواله غونډه کې دوی ته د بلنې نه ورکولو له امله انتقاد کړی و او د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې او وړوندو بنسټونو څخه یې غوښتي وو چې د اقلیمي بدلون له امله د میلیونونو افغانانو غږ د اورېدلو په موخه دوی ته په داشان نړیوالو کنفرانسونو او غونډو کې د ګډون زمینه برابره کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د غرونو یخچالونه په افغانستان کې د اوبو کېدو په حال کې دي چې دا ستونزې رامنځته کولی شي. په همدې ارتباط د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي افغانستان د شګو او دوړو له امله د توپانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب د زیانوالي له ګواښ سره مخامخ دی چې د دې یو علت هم همدا د غرونو یخچالونه کېدای شي. یو ان ډی پی د دسمبر په 15 په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو بزګر خیر الله دی چې وایي پر لپسی وچکالی کرنا سخته زیانمنه کړې ده. هغه چې په خپل ځمکه کې زعفران او نور دانه لرونکي بوټي کری، ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د بارانونو د کمښت له امله د اوبو کچه د پام وړ ټیټه شوې چې د اندېښنې وړ ده.
خوشحالی دریا واخیر
دیوای په دې ورستیو کې د هرات په بیلا بیلو ولسوالیو کې وچکالی یو ډیر جدي ستونزه ګرځېدلې. لبد مرغه یو څاسکه باران هم نه دی شوی چې لامل یې د اوبو سطح ډیر ټیټه شوې ده او زموږ کرنیز محصولات صفر ته رسیدلې دي. خلک اوس کرنې ته لیوالتیا نه لري. د وچکالی لامل کرنه په ټپه درېدلې. لبد مرغه تر ټولو ډیر موږ اغیزمن شوی یو. د ختیځ ننګرهار یو بزګر عبدالحق هم ورته شکایت کوي.
هر کال مونږ د وچکالۍ له امله تقریبا شاوخوا 15% تاوان وینو. دغه وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله زمونږ زیات بزګران د دغه خاطر چې باران نه کیږي د دوی بوټي وچ پاتې شوي دي او په بوټو باندې ګردونه زیات پریوزي، د دې له امله حاصلات کمبود رامنځته کیږي او کمبود راغلی نو مونږ تبن چې مونږ د وچکالۍ له امله زیانمن شو یو.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وویلي افغانستان د شګو او دوړو له امله د طوفانونو اوږدې وچکالۍ او د ځمکې د تخریب له زیاتوالي سره مخ دی. یو ان ډی پی د دسمبر 15مه په یو راپور کې ویلي چې دا شرایط د افغانانو د ژوند او معیشت لپاره یو جدي ګواښ دی. د راپور له مخې افغانستان د اقلیمي بدلون له امله له خورا زیانمنونکو لسو هیوادونو په ډله کې دی. یو ان ډی پی په خپل راپور کې ویلي چې په جنوبي او لویدیځو ولایتونو په ځانګړي ډول هرات، فراه، نیمروز او کندهار کې هر کال له 50 ورځو څخه زیات د شګو او دوړو طوفانونه تجربه کیږي، په داسې حال کې چې په شمالي ولایتونو بلخ او جوزجان کې دا پیښه په کال کې له 40 تر 100 ورځو روانه وي. په همدې حال کې د کنسرن ورلد وایډ په نوم یو سازمان هم په یو بیان کې ویلي چې افغانستان د سخت بشري اقلیمي بحران سره مخ دی. دغه سازمان ویلي د دې هیواد نږدې 80% نفوس په کرنه تکیه کوي او وچکالۍ، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د دوی ژوند په جدي توګه ګواښلی دی. په بیان کې راغلی چې د ننګونو په میلیونونو خلک بي ځای کړي او د خوړو تولید یې کم کړي. دغه سازمان اټکل کړي چې د 2021 او 2023 کلونو ترمنځ لګتر لګ 3 میلیونه کسان بي ځای شوي چې لدی ډلې یوازي په تیر 2023 کال کې د بي ځای شوي او شمیر 1.5 میلیون تر رسیدي چې د بشري مرستو اړتیا یې ډیره کړې ده. د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهې صندوق یونیسف د نومبر په 23 ویلي و چې په افغانستان کې اوږدمهاله وچکالي کولای شي کورنۍ او ډیر ماشومان پاکو اوبو ته لاسرسي محروم کړي. لدی مخکې د اکتوبر په 23 د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په یو راپور کې ویلي و چې په 13-15 کلونو کې پرلپسې وچکالۍ د افغانانو ژوند ګواښلی او 2015 کال په 13-15 کلونو کې د سخت وچکال په توګه ثبت شوی دی.
د چاپیریال پاړه په ځانګړي ډول د ورښتونو او د ورښتونو لافتونو د خلکو د ساتنې پاړه مو خبرونه واپری ته ولخ خبرونه روانه ده. تشنا اسمان لاندې د دې پروګرام په دغو رسیو شی بو کې لفاریا به د اسجر ورو د یوابریتون کې څرګندونه لرو.
السلام علیکم ورحمت الله. د فاریاب د هوا هوا وضعیت فل حال خو خوندور نسته، تر اوسه خوشې نه دی سوې، کالم وشته نه والا باران ماران او د خبرې تر اوسه خونه دی سوې نه دی پاسه خدای پوی نو وګورئ څنګه به وسی. فاریاب وضعیت ډیر خراب دی، بعض ځایونه شته چې ګر سره اوبه نسته، د اوبو د لاسه داسې خلک په دغه دی چې بیخي یعنی منطقې ته اوبه نسته، زړه غواړي چې منطقه ترک یعنی د مجبوریت دپاره، نو دا رقم کیسې مشکلاتونه بیخي ډیر دی فاریاب کې.
له فاریاب څخه مو د ازادي راډیو د یو اوریدونکو څرګندونه اوریدې. د شکایت کاوه چې فاریاب کې ورښتونه نه دشته بي، خو لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې هم تاسو ته دا خبر درکړ، ټاکل شوی ده چې روانه اونۍ د افغانستان په اکثرو سیمو کې ورښتونه وشي، واوري او بارانونه ووري، او په دې هیله چې دغه واوري او بارانونه تر یوه بریده د افغانانو د وچکالي غم وخوري. له همدې سره تشنا اسمان لاندې دا پروګرام سر ته رسیږي. زحمت چې بدلې تاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل.
شاو خوا بایم زی په جڑا دورش پا شاو خوا بایم زی په جڑا گردگار وای بس پلم راش چانا